افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شرغ لاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د پنځشنبې ورځ ده، د غبرګولیا جوزا درېمه، د می میاشتې 23مه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د باران د اورښت اټکل کړی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولی دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسیدونکو 50 کلنې حمیدی کیسه راخستې چې وایي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو شویو ښځو اړتیاوې په ګوته او مرستې ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوالې پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. چې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوالې پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یوه پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیاوو، د پوهنې د ملاتړ او بشري همکاریو په برخو کې زیاتې مرستې کړي. ضیا احمد د ښاغلي صلاح له قوله ویلي چې تر اوسه یې په زرګونو افغانانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. وړاندې ویل سوي چې ښاغلي صلاح بغلان ته سفر کړی و او پرې سیلاب ځپلو یې مرستې ویشلې دي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رافه د مرکز له ګڼه ګوڼې یوه ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل روانه میاشت په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د رافه په څنډه کې د اسرائیل له خوا دا حمله داسې وخت سوې چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته اړ سوي دي. په رافه کې د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لکو وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمده لاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې ښایي هلته سخته مرګ ژوبله او قحطي راسي. د تانزانیا د ختیس په موروګورو کې د بورې په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استرایي خدماتو ادارې یوه محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړې. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوې تیر ماښام سوې ده. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حملې خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والي اولا سینیا هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې روسیې لږ تر لږه د 1500 دقیقو لپاره دغه ښار په نښه کړ او 6 ملکیان ووژل، 14 نور ټپیان کړل. هغه وویل چې تر دغو حملو وروسته 2 نور کسان تری تم دي. په بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمې په نښه کړې شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه درې ویلخا ام ال آر اس ډوله توغندي، 2 دیرش امپایر ام ال آر اس ډوله توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والي کیاچسلاف ګلاتکو د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دوغو بریدونو له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د توغندیو د ټوټو د ولیدو له کبله د ماشومانو 2 کمپونه زیانمن سوي دي. دغه اداګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د خرلاتی لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي.
دغه سي حوادث په سرحدات کې زمونږ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی.
د مرستندویو بنسټونو یو ایتلاف وایي د تیر کال له سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر زیات شوی. پاکستان کې یو افغان کډوال خبر راپور کی په فاریاب او بغلان کې د تازه سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن خاورې ته وسپارل شول. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پکتیا کې د خرلاتی دروازه د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی محصولان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د پکتیا په ډنډ پټان کې دا دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولو شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې وه. دا هم تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاسي دروازه د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. که څه هم په رسمي ډول پاکستانی او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګری خونې یو مسؤل خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له لس ورځې تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوه. خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي چې دا یې په اړه دقیق معلومات نه لري.
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نشي. خو په هر صورت دغه سي حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته مونږه د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورکزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوې، خو د ولسي خلکو په مخ دا دروازه لا هم تړلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي دروازه لس ورځې وړاندې د روانې مئی میاشتې په 14مه د پکتیا په ځاځیاریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل شوه. دغه وسلوالې نښتې چې وروسته ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالیو ته هم وغځېد، یو شمېر ولسي وګړو ادا کړې وه چې دوی ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې نه وویل شوی او نه هم د پاکستان او د طالبانو حکومت پر دې اړه څه ویلي وو. د دغه نښتو د پیلېدو په لامل او دغه شان د خرلاسي دروازې د بندېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوی، خو د پاکستان ډیلی په نوم یوې پاکستاني رسنۍ د سرچینو له قوله لیکلي دي کله چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوستو ډزې کوي. خو یو شمېر طالب سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونه د عمر په نوم د دوی په یوه پوسته ډزې وکړې. د دواړو لوریو ترمنځ دغه وسلوالې نښتې د تېرې یکشنبې په ورځ د دواړو غاړو د مشرانو او چارواکو په غوښتنه بندې شوې، خو دغه لار لا هم د سوداګریزو موټرو او مسافرو پر مخ تړلې وه چې تېره ورځ پرانستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی مسؤلین غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نه شي. په همدې حال کې پاکستان ډیلی ورځپاڼې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې وه چې سرحدي مسایل به له سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او مسافرو پر مخ لارې نه تړل کېږي. خو نوموړي ویلي له هغه وروسته چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پي مسله راپورته کړه، د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته خوندي ځایونه ورکړي او لا غزایا په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غیدا په وار وار رد کړی ده.
ومردل چې یو اربیا خرلاتی دروازه تریوي وسلولې شخړې وروسته د تجارتي مالونو د تاګراتک پر مخ تړل شوی و. د تر دې مخکې هم په یو او بل بهانه پر ډیورند کرښه نوري دروازې د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ تړل سوي چې سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې له اکتوبر میاشتې راهیسې په چمن کې پرلت یا تحسن روان دي او برخوالې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط د لری کېدو غوښتنه لري. په چمن کې مې د سوداګرو د اتحادیې له مشر او د پرلت له ویان صادق اڅکزي پوښتنه وکړه چې ولې وخت نا وخت د سوداګریزو مالونو پر مخ دا ډول خنډونه جوړیږي.
اوس په ملک کې د ټوپک سالاران واک دی، جمهوري نظام سره په کار دی چې موږ په وطن کې د زموږ خارجه او داخله پالیسي دومره مضبوطه شي چې هغه دا کوم صنعت او تجارت یا تل تزمش په وطن کې د سرادانو د تاسو د پاره مشکل پوېږي چې دلته ګمرکات یا کسٹم یا ای بی آر څه دی هغه واکو اختیار نه لري. موږ واکو اختیار د دې نو هر ورځ دا معمولی شخړه پیښه سي او هغه بیا دروازه تړلې پر معمولی دغه رقم واګه بارډر اخر او چمن بارډر د تفصیل باندې پل بارډر باندې دی هغه بارډر هم دغه رقم چې ته هغه بارډر جوړی هغه تقریبا شل کال د روډونو دا سړکان خو دی.
بل اتک زای صاحب تاسو په چمن کې ل اکتوبر میاشت راځي پرلت پیل کړی دی، تاسو غوښتنه هم دغه د افغانستان د تګ راتک د لپاره باید د ویزې او پاسپورت شرط لري سي، څه فکر کوي چې تاسو غوښتنه ولې نه منل کیږي او ولې سیاست له تجارت څخه نه جلا کیږي؟
زبردار توایم چې مشخو دی پر مقامي سطح باندې، مقامي سطح مثال کندار کوټه وړ شهرونه ډیر غټ تجارت لري او دا شهرونه د تجارانو آباد دي. که موږ وایو پر دا سیمه باندې که آزادانه تګ راتګ وي تجارت به دومره مضبوطه سي چې کابل او اسلام آباد به دواړه خوشحاله وي. که موږ پر دغه پوله باندې ډیورنډ لاین باندې د کندهار او د کوټ خلک سره جرګه وي برکۍ تګ راتګ یې آزاد وي، رښتې دلته همیشه د سلو کالو سره رښتې پالنې او دلته د کرنې مځکې موږ هلته لرو. هغه خلک په توبا سکسیو په دا کې لري، دا یو هیواد دی. مثال دا بیل مجلس دی چې په منځ کې دا کرښه ختلې ده خو پر ډورنلین چې کومه مایده ده په هغه کې دا لیکلي دي چې دا خلک به آزادانه تګ راتګ کوي. نو موږ خو د افغانستان زموږ بیسټ کنټری ده، په کار دا دی چې پاکستان د افغانستان یو لویدلی ملک هم دی، د غذا کلت موکې پکښې دی، د تجارت ډېرې وسیفې معنې یعنې زموږ د پنجاب سن ټولې کارخانې په افغانستان باندې چلیږي. موږ نه پوهیږو چې ترهګرۍ په ضد کې ولې دا زموږ سیمه راوستلې ده. اوس خو د پخوا په رقم د مخ خو پر دې وطن باندې غالبا د شلو کالو څخه نور بیرونی ممالک قبضهګر وو. اوس خو اسلامي حکومت راغلی دی، اسلام آباد او کابل دواړه پر یوه پیج باندې دي، دواړه یو د بل د خوشحالۍ بارډر په تړلو خو دشتګردي نه ختمېږي، باعث دواړه یو دا رقم مشترکه اپریشن کا عملیات ولري چې هغه تراګورو بیخ وکاږي چې په دې نرغه کې تاجران ځایواله خلک نشي اړ
بلیا تکزای صاحب په یو او بل بهانه پر ډیورند کرښه وخت نه وخت د خرلاتی د چمن یا د تورخم لار تړل کیږي. له کومې ورځې چې تاسو پرلت پیل کړی دی سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی په دې خاطر چې تاسو په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر هم یاست؟
هغه خو د هر څو تاوان تاب لري. زموږ مزدور کشه طبقه بالکل تباه شوله. زموږ په سیمه کې په عربو روپۍ ای بی آر جمع کېدې اسلام آباد ته او په کروڑاو روپۍ د هغه رقم افغانۍ جمع کېدې کابل کندهار ګمرکاتو ته. دا معاشي کتلیام د پښتانه کام له پرداسې سیمه باندې شروع دی، د دا ځای پښتانه وخت سودر په دره کو. زه به درته وایم که چیرې دی دا غواړي خو کراچی دي سنبال کی، کراچی بندرګاه چې پر هغه بندرګاه سندیان آبادي پنجابیان آبادي یوازنۍ د زموږ بارډر چې هغه هم سب سامان خوراکی شان یا غیر سامان کمپنیان یا غیر پنجابیان د سندیان دي زموږ خو یا مزدوری دي یا زموږ تجار دي یا زموږ کمپنیان دي یا ترانسپورټیشن دي. د دې دا وطن تاجران بالکل داسې دي چې هغه د ډېرې دي ناوستۍ د لاسه خپل مارکیټونه ځم پاته دي. اوس زموږ تاجران په دوبۍ کې دي کوچې وکړي چینا له ولاړو.
په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې مشر او هلته د روان پر لاتویان صادق اڅکزی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د بنسن په فاریاب او بغلان ولایتونو کې تازه سختو سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالی زیانونه اړولي. فاریاب کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر شپې سختو سیلابونو اته تنه مړ کړي او لسګونه کورونه نړولي. په غور او نورو ولایتونو کې هم سیلاب ځپلي وایي چې دوی ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې د چهارشنبه په شپه یو ځل بیا ویجاړونکي سیلابونه راغلي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت ویاند عصمت الله مرادی فاریابی رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیر شپې سیلابونو یوازې د دغه ولایت په لیوالاش ولسوالۍ کې اته کسه وژلي او څو جسدونه لا درک دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په پایله کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه پلونه پلچکونه او هټیګانې له منځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي او ډیری یې لا هم تر خاورو لاندې نادرک دي. په فاریاب کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د میرشادي کلي اوسېدونکي غلام نبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید در قریه مذکور خسارات هنگفت مالی وارد نموده است.
پایات کلی که در سخت و سیلابون و لامل خلکو تا مالی زیانو نوختی در جمعه در حتی دیوال پا گرون در سیمی در خلکو دیر کورو نبیجان شوی چی در وسیدو وارد ندی تر و سهیز بنسرد در مرست لپاره ندی را خلی
و قابل زیست نیست. تا به حال از هیچ کدام مؤسسه کمک رسان به این محل به خاطر مدد رسانی نیامده است.
کته هم په بغلان کې د سیلابونو لامل د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده. خو د ځینو راپورونو له مخې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې تر 500 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړه توګه سیلاب لاندې کړای او اوس استوګنځای نه لري.
د ورځې 3 بجې وي موږ د کلي په منځ کې وو چې خلکو ویل سیلاب راغلی. څومره چې ماشومان راټولول سیلاب راورسید ټوله حبیلې د خټو او سیلاب لاندې ده. زموږ وختونه دا ده چې وخت مرا کړي په ګرمۍ کې پاتې یو څه راکړي چې سپیری ته کېنو.
په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم یو شمېر سیلاب ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو له نشتوالي شکایت کوي او له مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د دهن مرغه کلي اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې خلک اوبو او خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري خو تر اوسه هیڅ بنسټ پاملرنه نه ده ورته کړې.
هیڅ کومک رسونی به ایمان نشید. از روز جمعه کې سیل بیامده دوکان و بازار و پل و دیگه کلی
موږ ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. دا جمعه له ورځې راهیسې چې سیلاب راغلی بازار باغ پول او باغچه زموږ ټول امکانات یې له منځه وړي. موږ هټیو او بازارونو ته لاسرسی نه لرو. له دې ځایه تر تخت سلیدش یا 40 کیلومتره لاره ده. خلک مو ټول کړل خپل مو یو لاره جوړه کړه. خلک نو بلری او نه خواړه
جور کده. مردم اموال اکی چی ندارن او غذای
و مغختل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو پر وړاندې د دولت وزارت د ویاند جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د روان کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 540 کسان وژل شوي او 3000 ډیر نور ټپیان شوي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه ډیره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا د سالنګونو په ګډونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د روان کال د جوزا میاشتې له 3 تر 4 نیټې پورې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 1500 تر 500 میلی مترو پورې وي. د ادارې د سالنګونو په ګډون په شمالي، جنوبي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به یې سرعت په یو ساعت کې له 30 کیلومتره پورې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لبیلا بیلو سازمانونو جوړ د مرستندویو بنسټونو ائتلاف وي د تیر کال له سپتمبر میاشت را په دیخوا له پاکستانه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. دغه ائتلاف تر روان کال تر می میاشت خپل هیواد ته د ستنو سویو افغان کډوالو شمیر نږدې 6,00,000 شوبلی. خپل هیواد ته ځینې ستانسوي افغان وایي چې بیلابیلې ستونزې لري. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ لا هم روانه ده، له بیلابیلو سازمانونو جوړ د مرستندویه بنسټونو ائتلاف وایي د تیر کال د سپتمبر میاشتې د 15 نیټې را په دیخوا له یاد هیواده د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یاد ائتلاف په خپل تازه راپور کې چې د می په 22 یې خپور کړی ویلي چې تر 15,900 زیات افغان کډوال د می تر 13 له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي، چې د راستنیدونکو کډوالو شمیر د اکتوبر په لومړیو کې د ورځې تر 200 لږو کډوالو څخه د نومبر په لومړیو کې تر 25,000 زیاتو کډوالو پورې لوړ شوی دی. د مرستندویه بنسټونو ائتلاف تر راپور له مخې څه باندې 386,000 کډوال د تورخم له لارې او تر 196,000 ډېر د سپین بولدک له لارې له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د خلاچي او غلام خان له لارو بیا د لږ شمېر پناه غوښتونکو ستنېدل ثبت شوي دي. د دغه ائتلاف د شمېرو پر بنسټ په دې شمېر ستنو شویو افغان کډوالو کې 28% ماشومان او تنکي ځوانان دي، 40% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان او 40% ښځې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د دنمارک او ناروی هیوادونو د پناه غوښتونکو د شوراګانو، د خوړو نړیوال پروګرام، د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په ګډون یو له سازمانونو د دې ائتلاف غړي دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د می په 22 په یو راپور کې لیکلي چې د راستنیدنې پر مهال د ډیری راستنیدونکو حقونه د بیلابیلو اړخونو لخوا نقض شوي دي او دوی په هغو سیمو کې چې ورستنیږي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمیر کډوال هم د خپل خراب اقتصادي وضعیت او د اړین ملاتړ له نشتون شکایت کوي. یو له دوی څخه عزیز الله چې اوس په وردګو ولایت کې اوسېږي او شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپل هیواد ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
د
رسنو شویو کډوالو د ستونزو د حل لپاره د طالبان حکومت د اقداماتو په اړه مو د دوی ویان زبی الله مجاهد و پوخت خود راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم هغه کډوال چې په پاکستان کې دی او د راستنېدو له ګواښ سره مخ دی وایي که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل
اکثریت دوستای کې در 2021 آمدن در پاکستان
ډېری هغه کسان چې په 2021 کال کې پاکستان ته کډوال شوي د هر یو چې افغانستان ته ولاړ شي له ګواښ سره مخ کیږي. موږ د پاکستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړو چې د دوی د برخلیک پاړه فکر وکړي چې کدوې ریپورت شي برخلیک به څوي
ریپورت قرار میگیرم سلام شزیو در کجا خواهد شو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې و چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له لوري له زورونې او خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د بیکاری او بېکوري له ستونزو سره مخ دي. د یادونه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په شخړو کې د روغتیا ساتنې اطلاع وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه او تاوتریخوالی زیات سوی. دغه ایتلاف دا مطلب د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې د بحران وضعیت په شخړو کې د روغتیا ساتنې په وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې چې د نړۍ د دیرشو هیوادونو په اړه دی خپور کړی دی. بلخوا افغانستان کې ځینې روغتیایي کارکوونکي هم ادعا کوي چې په روغتیایي برخه کې د فعالیتونو په وړاندې تاوتریخوالی شته. نورحال له سناکا کړنا.
په شخړو کې د روغتیا ساتنې ایتلاف یا SHCC وایي سره له دې چې په 2023 زیږدیز کال کې په ټولیز ډول په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی، خو په تیر کال کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د ګواښونو او تاوتریخوالي پېښې زیات شوي دي. دغه ایتلاف چې له څلوېښتو څخه د زیاتو نړیوالو نه دولتي سازمانونو څخه جوړ شوی، د بحراني وضعیت په شخړو کې د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې په خپل کلني راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې 2023 کال کې د دې برخې د کارکونکو د نیولو د 15 پیښو په ګډون د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 پیښې ثبت کړي چې تیر کال د 80 پیښې وې. په دغه راپور کې چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په دیشو هیوادونو او سیمو کې د روغتیایي کارکونکو د نیولو، تښتولو او وژلو او په جګړو کې د روغتیایي مرکزونو د زیانمنېدلو او ویجاړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي، ویل شوي چې د دغو تاوتریخوالو 80% د طالبانو د حکومت لخوا او پاتې نور د نامعلومو بریدګرو لخوا رامنځته شوي. په شخړو کې د روغتیا ساتنې ایتلاف چې مرکزی د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی زیاته کړي چې په دغو تاوتریخوالو کې د روغتیایي کارکوونکو وهل ټکول هم شامل دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې ترسره شوي دي. په دې اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو هغه تر دې مخکې تل د روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او په دې برخه کې دعوی او د دوی د حکومت لخوا د نادولتي بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړي. خو SHCC زیاته کړي چې په افغانستان کې فعال بشر دوستانه سازمانونه لا هم له یو لړ پیچلي مقرراتو سره مخ دي او محدودوونکې تګلارې او د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د بشر دوستانه عملیاتو د څرنګوالي څخه د څارنې زیاتوالي یو شمېر مرستندویه سازمانونه اړ کړي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې دوه روغتیایي کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، دا ډول پېښې تاییدوي او په دې برخه کې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
حتی یو ځل زموږ په همکارانو باندې دوی وسله را وویستله، ځکه هغه خدمات چې دوی ته ضرورت هم نه و، دوی ویلې باید موږ ته یعنې تاسې وړاندې کړئ.
صحیح نهادونه هغه ټول بسته سو، نو دلیل یې دی دا ویل چې موږ بودیجه نه لرو، نه پوهېږم چې په لوړ سر کې به څه خبره وي. او زیات نور صحیح نهادونه بعضې سیار ټیمونه چې غزنی کې کار کوه هغه هم متوقف سو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې رئیس ډاکټر یوسف طیب وایي چې دوی تیر کال د روغتیایي کارکوونکو د ګواښونو لکه اختطاف یا شکنجې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
د تیر 2023 کال د شروع څخه تر دې مهاله داسې کوم راپور چې ګویا روغتیایي کارکوونکو ته د داسې جدي ستونزې چې هغوی اختطاف شوي وي یا یو روغتیایي کلینیک او یا د شفاخانې او یا د کوم خصوصي روغتیایي مرکز تعمیر تخریب شوی وي، داسې کوم راپور تر اوسه پورې زه نه لرم.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د خنډونو د رامنځته کېدو خبر په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په راپور کې ویلي، د اپریل په میاشت کې د مرستندویانو د نیولو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشر دوستانه مرستو د ویش په بهیر کې د لاسوهنې 1650 پېښې ثبت کړې چې په 60% کې د طالبانو حکومت چارواکي ښکېل دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن هم په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دې هېواد کې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه ماشومان طبي خدمتونو ته د لاسرسي د نشتوالي له کبله د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې د درملنې یې مخنیوي وړ وي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسیدونکو 50 کلنې حمیدې کیسه راخستې چې وایي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوالې پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوالې پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یوه پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیاوو، د پوهنې د ملاتړ او بشري همکاریو په برخو کې زیاتې مرستې کړي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي ښار رافه د مرکز له ګڼه ګوڼې یوه ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل روانه میاشت په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حملې خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. په بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بې پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمې په نښه کړي شنډه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ موافقه سوې ده. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم ختم سوی او یوازې یو سند به وي چې په هغه کې به د موټر ټول معلومات دغه راز د چلوونکي او کلینر پیژندګلوي ثبت سوي وي. نور حل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پراپور کې
په خوست کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک باروونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی باروونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل
نو یو ترانسپورټي شرکت په دې تضمین کې یو غنورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به دته د ټیټ په نوم سند ورکوي چې د ګلم خون لار بنسي پاکستان کوم کار د دایسي د اطلاع شازود یغنه واپس په کوم بندر چې د واپس رسي کې په تورخه مرسي کې په چمن رسي د ازود تا کړتا کړای شي.
په خوست کې د بارون کو موټر او مالکان چلوونکي او کلینرانم د هوکړې ته خوښ دی وای په خاله ګڼ ستونزو سره مخامخ ول او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي
چې پاکستان ته تلو مګنه به کلندر به نم نوچ تماڅه پاسنات به نه وخت لسته غبي وخت شنخته به نه وخت د مګلرل نه پاسپورتونه نه به وخت د مګنلرل مګا ګټ ځت نه شور صداي اوس ته پرژن مګډر درمنه کو شو دوی رغله مخته تمر سن تیار وړه یم ګاډ خلو شو مکسر کلندر خلو شو مګار ځ تخپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوست کې د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو مالکونو وړ چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونې بشپړ کی ترڅو د کار لپاره ټاکلې مودور باندې پاتونه رسیدي.
په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګړي پاکستان ته رابطمد وکړي هغه موږ سره سار دیننه زنونه ستولې شي موږ به وزارت ترانسپورت ته او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری لخوا جوړیږي او پاکستانی موټر او موټر چلوونکو او کلینرانو ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند نوي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. یوې بل خبرولې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د څارویو د ناروغۍ شکایتونه کړې ویل دي چې څاروي په یو ډول ناروغۍ اخته دي چې په پرله پسې ډول مړ کیږي. د غراز ځینې د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړې دي او یو شمیر نور بیا ویل چې په سیمه کې ورستیو سیلابونو ورانای رامنځته کړی دی. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پر اطلنکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د پراد ولایت څخه د خکتپی د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه دغه مجاهد تر اسلامي امارت پورې ورسي چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بند پوخ کې نو که دغه د پراد ولایت د بخش آباد بند پوخ نشي نو د پراد ولایت ډیر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسي. له موسه خوشاله اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کی هیڅ مکتب نسته نه دنجونه نه د هلیکانو مخته رسمي مکتب را کول سی او ایندم ماشومان ټول زده کړی وکي. پهلن تقریبا 1200 کور به کلی هیڅ نه مکتب سته کی نه دنجونه مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د ندالیو سوالي څخه د پیغام در پرځم. د غزمش په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بي عزت کوي. بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا غلط بيشتان او کلکی وخري بيشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا ترازین چا سترو چرند کړی ټایپ ایم 3 چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالۍ زندې تیری. نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلې واده دغه کور ول په خامه خای نه نو دوه دنې په مابس کې ناش. نو دا چې چاته مور نه راي سکم نه ورې دغه نو سړی چاته وسور چاته وای نو چاته ورته هغه تر دې بي عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله دي موږ چې دا خلک لاړ شپتو ځکه مې کې ځکه چې دا کاروایي چې کې دا ټول د غوړ لاس کېږي د غلي تاسې هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تج نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي. نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه دې الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د نګرهار له تا اجندول سواله سیدون کې په اعلان د ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نشي او په ازادۍ زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې چې تن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته راړي یو کاچاکني قانوني اسناد به هم نه مل کېږي په ایران کې.
د پاریا بولت نوی ودوسوالی په اوس حالت کې نوې سویه ده چې معنا ډیر ځینې نوم چا نه دی ورېدل د روس پر طرح حد نه رسیدلې چې هلګزی د ودوسوالی د خلای کونی د کلیم. نو دلته داسې حالات چې مقصد دغه دغه راځي د انجینران چې معنی افشا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکمه اوسي، معنی د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی. اوس خو پیلن په دغه کریه کې داسې خلک نوشته دي چې مقصد په درګاه باندې سل پسونه ولري، هغه نوشته دی. او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماښام وړنه لري یا سهار وړنه لري، هغه نه ده نوشته. نو دغه زموږ د تر هېواده ورسېږي. اوس په درسو باندې مشغوله یم، په خپله باندې اوس درسونه وایم. نو د مشرانو ته مو دا هیله ده چې دغه انجینران خو د خپل کار ته ښه متوجه وسي.
زه د نصراج د لښکرګاه ولایت نصراج ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ورور، دغه زموږ وکیل ته د مؤسساتو خلک راووځي، دغه پر حوزو باندې معنی د وتاکونه والا راشي، د هندارې ولیکي، معنی د چا د لس ماتې شوي، د چا د شل ماتې شوي. زموږ د پخپله بیا قسمه ومنی و د څوارلس هندارې ماتې شوي دي. دغه یې لیکلي دي وروره، وړي دي نورو ځاګو کې، په نورو ولسوالیو کې دغه هندارې او دا هر څه دغه ورته دغه کړي دي. او زموږ د کیسې چې ورته وایي چې پوښتنه ځینې وکړي چې هندارې څنګه سولې، وایا دا کار نه کېږي، دا بیا مؤسسه بل وخت راځي. هغه دی پر دغه پر هندارو پر برابر پر دغه باندې دغه روپۍ خپل جیبو ته سره شي، دا وتاک والا او دا وزه والا. موږ د خدای خدای پیاریانی چې اوس موږ څه وکړو، پر طالب وژاړو، پر چا باندې وژاړو، پر ملکي وژاړو. وروره، زموږ کار نه ډېر سره دغه دی، بس موږ ناره دي خدای واوري، دغه زما آواز سره نه شر کوي. بس ډېر زه خوشاله یم، مننه، شکر.
زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارمه هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساتنه ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی، په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار په راکښینو چې وګورې یوه یادوي خپله، بیا دوی ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو، بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوې خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هېڅ شی هم تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د ماله څخه تر پنځلسو پورې دغه شی مړې سوي اوسي. چې دا څه مشکل دی تاسو سره ډاکتران ستا هغه وي نعیب موږ ته ووایي چې ولې دا رقم کېږي. ده دې ته څه دوا لازمي دي چې والې کوسه چندو سره وکړو. او خواړه یې هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتکي کې د غنم چې خلک واخې ټولې کې غنم، بیا هغه په خل موږ ورته وایو، هغه پاتېږي، موږ یې په هغو کې پیایو. مخکې مو واښه ورکوله، پلوړ مو ورکوله. نو شیدو مشکل څه دی؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زو د دې ازادۍ چینل ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړه او روح خوشاله به یستم. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ کولای شي. نو دموږ له حکومت څخه هم دغه یوه هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې، د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات یې وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي، د انسان خاطر نه کوي، سی انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خو د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دی وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزه د سیلابونو او وچکالۍ په اړه په دې ورسېو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 400 کسان مړ شول او دغه راز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پراتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوند مسلو زما همکار صفی الله سانګزی د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
بی لوی فانیه کې زیان شو کورونې سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورخت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او شناسوي دی لري، نو بیا سیلاب ناراضي ممکن د تیر ورځو کې چې کوم ورخ شوی او هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورخت وو او په لږ وخت کې شوی، او په دې خاطر باندې د سیلاب راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي، که چیرته امرازي کشه د پخوانی پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورخت کشه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. د
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خووسې تبه اوسې کچه په دې لدې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډیروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم، بهغنا کې مشهود کړی هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې تخاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بهغان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، دغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې دغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړیږي په غصب شویو سیمو کې جوړیږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي؟ خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟ ګورئ،
دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زرزر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښیږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیری زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر څه په زیر د سیلاب د اوبو په وړاندې د هغوی سره تخلیق لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د لغټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کیدای شي تر 1.5 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ یې وینو چې هغه سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپل تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبري یاد خپل ازمیر جاغوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې، کپ افغانستان کې، کپ ایران کې، چار ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره افضل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده، هر څوک کولی شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبري په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه می کی هلی دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او زنګړی سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی، او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دي ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره پر هغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 5 5 5 5 5. بل نمبر دې 0 8 9 3 9 4. پر څه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 4. شماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 رسته شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 یو په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادۍ راډیو دی وي تل دی وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفرالله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا 15-16 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم، ورسلام سلام علیکم تاسو ته ورکول ورسلام په وخت په خیر همزله لامنه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې کیږي نظر کا شو دا چې په سلو وای څو کالې تر وکړم په تان دي پار سمونه مته نه مته دې په داس مې راځنګ وای چې تر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې پامن.
د نادرکې اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 8 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل، زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 4 5 3.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکوړ د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراوم 0-2-5-1-8-1.